بخار واچوي. اما د اوبو په برخه کې رښتیا هم چې هغه خاغر تکر چې رئیس ډیر ماهر سره وو او ما کتل همیشه چې د خپلانون دولت دغه د پاره د دې بندول د پاره چې دا باید وکړي او ځینې کارونه شروع کړي.
تاسو مخکې وویل چې ظرفیتونه نو په تیرو شلو کلونو کې په اولو کلونو کې خو به تاسو اشاره وکړئ چې 80% بودیجه به بیرته مسترده ده، په لومړیو کلونو کې به فکر کوم چې 90% رادیدل، ځکه چې ظرفیتونه نو ورو ورو د ظرفیتونه رامنځته شول. اوس فکر نه کوئ چې دغه ظرفیتونه چې په شلو کلونو کې رامنځته شوي وو هغه هم له لاسه وتلي دي؟ اکثره
کچيري په افغانستان کې داسې رواني امنیت راځي، اوس خو فزیکی امنیت راغلی، رواني امنیت راشي او اقتصادي امنیت راشي. په هغه حالت کې زه دادم چې ډیر افغانان به برتستان شي، حتی هغه افغانان چې مختلف غلي او مخکي تخصص ترلاسه کړی دي، زه په دې علم چې ټول برتراتي په دې چې که طالبان د شرایط برابر کړي د چا په خصوصیاتو کې لاس ونه وي د پېستلا د زینو شانو په خاطر خلک توهین نشي او زمينه د کار وسوسه ګورو، دوی هم په دې هیله دي چې خلک راشي او همکاري دوی سره وکړي. زه فکر کوم چې خلک به برتر راشي دغه خلاص مونږ لرو ان شاء الله چې پوره کیږي.
سربیره پر دې چې افغانستان د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، دا هم ویل کیږي چې ډیر افغانان شته چې ډیری پیسې لري په گاونډیو هیوادونو کې یا د سیمې په هیوادونو کې میشتي، هلته یې پانګونې کړې دي. نو آیا دا امکان شته چې هغوی ته داسې زمینه مساعده شي چې بیرته خپل هیواد ته راشي او په خپل هیواد کې لوی پروژې په خپله اجرا کړي؟ د ننګرهار ملي سوداګرو د اتحادیې رئیس او د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت غړی ښاغلی عظیمي صاحب، تاسو په دې اړه څه وایست؟
ښاغلی جمالات اسلامي، په ګرد افغانستان کې دې حاکمیت ته تر اوسه هیڅ نړۍ افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. تر اوسه د افغانستان اقتصاد چې دی فلک د نړیوال بانک سره قطع روابط لري، په افغانستان کې مالی بشري اقتصادي کومکونه نه کیږي. په څه صورت باندې زموږ افغانستان تجاران چې په بهر میشي دي هغوی راشي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي؟ تا هیڅ صورت باندې نه راځي، ځکه چې فلحال د افغانستان هغه اقتصاد چې د نړیوال سره موږ تړاو لرو، زموږ هغه شناخت چې نړیوال موږ وپیژنې، اقتصادي راک او درک زموږ وشي، زموږ نړیوال بانک سره زموږ هغه اړیکې سمې شي، زموږ هغه کوم بودیجه چې د افغانستان د شریف ملت و خلکو پیسې دي، د انکشافي پروژې دي، د افغانستان د انکشاف اتحاد دی، د سکتور خصوصي دی، د تجارانو دی، په بانکونو کې کنګل دی. نو په دغه شرایط کې زه فکر نه کوم چې هغه به همیش افغانان راشي افغانستان کې پروژې ایجاد کړي، هدف سرمایه‌ګذاري وکړي.
ښاغلی شرافت، تاسو څومره له ښاغلی عظیمي سره موافق یاست؟
بله، دا مهمه ده چې نړیوال باید افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او د افغانستان حکومت به رسمیت پیدا کړي او له رسمیت سره سمدستي به نورې چارې بیا انشاءالله پر مخ لاړ شي. خو دا چې نړیوال موږ په رسمیت نه پیژني او نړیوال رسمیت نه راکوي، نو د حکومت یا دولت دپاره هم په کار دا نه ده چې هغه نو بس لاسته ځنې کښېني. موږ نورې چارې هم لرو، نور اړخونه هم لرو او له نورو لارو سم کار کولای سو. ملت ته یو اطمینان، یو ډاډ ورکوو، د افغانستان سپېسلي ملت ته یو ډاډ ورکوو. که چیرې نړیوال بانک یا نورې ادارې، نور بهرني ډونران دغه پروژې نه شروع کوي، بیا د افغانستان د اسلامي امارت د دغه دولت د دې حکومت د مسؤلیت ده چې هغه به لارې لټوي، هغه به چارې لټوي.
تاسو ویل چې نړیوال د مرستې تاسو ته اوس بری سید چې په تېر حکومت کې په لومړیو کې دوی ته مرستې نه سپارلې، په خپله به تمویلونکو مصرفولې، لیکن وروسته 50% حکومت ته سپارلې. که چیرته تاسو هم غواړئ چې مرستې تاسو ته وسپاري او تاسو مصرف کوي، نو تاسو باید له نړیوالو سره تعامل وکړئ، یعنی د هغوی هغه اصول چې په نړۍ حاکم دي هغه په ځان عملي کوي، چې نړۍ تاسو وپیژني او مرستې هم تاسو ته په لاس درکړي.
فکر کوم چې هغه ټول اصول عملي کړي دي. بیا زه داسې نه وایم چې دې پیسې مشترکې او زما په پلمن کې دا پیسې راتوکي. زه داسې نه وایم چې دا پیسې د 280 میلیونه روپۍ دي یا نورې پیسې دي. زه داسې وایم چې زما هیوادوال د دې هیواد وګړي، د دې هیواد شریف با عزت وګړي په فکر نه مخته کوي. دغه 280 میلیونه دي دلته په دغه هیواد کې 280 پروژې شروع کړي، تر څو پرې زما هیوادوالو لمن و نړیوالو ته نیولې شي، غریب مغه په لمن کې راشي، بره به مغه راشي، غنم به راشي، زما هیوادوالو ته دې پروژې شروع شروع کی دلته کارونه شروع کی د هیوادوال ته دا فکر ورکی تاسو کار وکړئ ما هیوادوال نړیوال په ډیره مختکی چې هغه بداینده د پاره ناشه حتی اخر کې بداسې وسی مسجد ته بم سړی نه دی وای د ازما مسجد ته څوک راجول نه کی به زل مز نه کومه که زما کلینیک څوک راجول نه کی زه دوا نه کومه که زما مکتب څوک راجول نه کی زه مکتب ته نه ځم دغه پیسې دی په بیا رغونه کې دغه خلکو زیات دا پیسې دی ورکی او پر کورو باندې د فقر پرتم ورکی خیرات ورکی په دغه پروژه باندې دی دغه په دغه پیسو باندې هغه پروژه چې نیمګړې پاتې دی دغه پروژه پیسې دی هغه کارونه باندې شروع کی
ډیره زیاته مننه کور ودان البته دوی وای چې فعلا افغانستان او افغانان عاجل مرستو ته ضرورت لري پروژه خو یو مهاله کار دی چې نتیجه به ډیر روسته معلومی شي پر حال ور به شو شغلی عظیمی ته شغلی عظیمی تاسو مخکې ویل چې ترڅو چې هغه شرایط نوي برابر شوي چې نړیوال افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او اعتماد رامنځته شوی نوي پانګوال نه حاضریږي چې پانګونه وکړي همدغه موجود پانګوال چې دننه په هیواد کې دي پخوا یې شکایت درلود چې ناامني ده اختطافونه دي لارې خرابې دي اوس خو لارې خرابې خو به په خپل حال پاتې وي لیکن د لارو په اوږدو کې د ناامني شکایت به اوس نه لري نو دا کسان څومره امکانات لري چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي
نو زه دا وایم د امارت اسلامي حاکمیت او د امارت اسلامي مشرانو ته البته زه موږ په دې باندې فخر کوو چې نسبي امنیت راغلی تجاران مثلا په آزاده فضا سره خپل کاروبار پر مخ بوزي زه دا وایم چې دا 15 میلیونه خلک چې په افغانستان کې نادار دي بیچاره دي فقر سره مخامخ دي کار نشته تنخواه نشته پروژې نشته آیا دا خلک بس کوي تر څو چې نړیوال مرسته نه افغانستان سره زه فکر نه کوم چې یوازې د ګمرکونو نه د سکتور خصوصي چې کوم محصول او مالیات ورکړي امارت اسلامي وکړي چې د خلکو لپاره زمینه د کار فراهم کړي خلکو ته روزګار ورکړي یا خلکو ته تنخواګانې ورکړي یا پروژې ایجاد کړي دا یو ډېر لوی ستونزمن کار دی ځکه چې دنیا هر مملکت چې د نړیوال سره اړیکې لري او اقتصادي راک او درد لري نړیوال بانکونو سره دي سره ښه روابط لري په دغه رابطه باندې کولای شي چې زموږ د افغانستان نظام پر مخ لاړ شي یوازې کوم چې امارات اسلامي دا وایي چې بالکل موږ صادقانه د افغانستان لپاره خدمت کوو افغانستان کې فساد اداري نشته او موږ د افغانستان د خلکو لپاره خدمت کوو د افغانستان د ملت لپاره خدمت دا بدون شک ده لیکن ملت خو کار غواړي پیسې غواړي ډوډۍ غواړي اوس فلحال ملت چې د مشکلات سره مخامخ دی دا هیڅکله زموږ د شل کال کې د افغانستان نظام چې دی د بهرنۍ مرستو باندې تکیه وو اوس هم دا خلک په هماغه مرستو باندې تکیه ده زموږ دا کوم شتمنۍ چې په خارجي بانکونو کې کنګل دی بلاک دی دا د همدغه سکتور خصوصي پیسې دي د همدغه د ملت پیسې دي دغه پیسې چې هلته کنګل دی دلته 40 میلیونه خلک ولې د فقر لاندې ژوند کوي خو همدغه خلکو پیسې په دې بانکونو کې اکاونټونه او پیسې وي اوس چې دا ټول خلک نادار دي زه غواړم چې دا ووایم په دې باندې تاکید وکړم تر څو چې نړیوال ملکونه یا سازمان ملل موږ په رسمیت ونه پیژني افغانستان کې دغه بدبختي دغه ناداري دا بیچارهګي باندې نور هم دوام وکړي
نادم صاحب تاسو به د ښاغلي عظیمي خبري اوریدلې وي د وی چې په دې اوسنۍ حالاتو کې افغان پنګوال نشي کولای چې په خپل هیواد کې پنګونه وکړي او خلکو ته د کار او روزګار فرصت برابر کړي ترڅو چې نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلې نړیوالو له دوی سره اړیکې نه پیل کړي او مرستې نه وی راغلي په افغانستان کې دا کارونه نشي کېدای تاسو څه فکر کوئ
دوی دقیق په دی وای چې دا مشکل د افغانستان خو د اوس نه دی یعنی مخکې د دې چې طالبان راشي خپل ډاکټر اشرف غنی اعلان وکړي چې 90% خلک د افغانستان د فقر تر خط لاندې ژوند کوي یعنی مخکې دا مسله وي بل زه غواړم چې داسې وضاحت ورکم چې دا 500 میلیارډ ډالر چې هلته وایي کنګل شوي دي دا ټول نغدي پیسې نه دي دا پښتوانه دي د افغاني موږ تاسو کرنسی د افغاني او هلته ټول نغدي پیسې هم نه سالته تلاوي دي هلته مثلا ځینې تاریخي آثار دي هلته په پښتوانه د پاره ځینې کاغذونه تاریخي دي چې هغه په اصطلاح قیمتي کاغذونه ورته ویل شو دا مسله دي یعنی ټول نغدي پیسې نه دي چې هلته کنګل شوي دي د افغانستان مسله یو جاني مسله ده د نننه د افغان ولست دا مشکلات نه زیاله ولې اول دا چې مونږ پتلې نه لرو ریل پتلې کچيري مودن مونږ استخراج کو ام انتقال ډیر مشکل دی مونږ ته او واردار نه دی. مثلا تاسو تیږي وګورئ، مثلا د حاجیګک مادن وګورئ، هلته ټول د اوسپنه په تیږ کې دی. دا تیږ انتقال واردار نه دی چې تر څو چې هلته پتلۍ نه او د زوبې آهن په سلا فابریکې ونه لرو. دا مسایل په افغانستان کې پانګونه بل دا چې د بانکي سیستم ټول پلش دی. او هغه ورور وویل چې رښتیا هم چې اوس ډېرو تجارو ته زمینه مساید د انتقال د پیسو نه، پیسې لري، پیسې هلته خلاص د بانکو سره بند پاتې دي. اوس چې طالبان راغلي دي، او زه په دې ډاډه یم چې طالبان په دې شیانو باندې ډېر په اصطلاح صادق دي او ژمن دي او بیت المال ته. زه فکر کوم چې دوی ښه پروپوزلونه جوړ کړي، یعنی د متخصصینو نه کومک واخلي. زه فکر کوم چې یو علمی کنفرانس دی رامنځته کړي، متخصصین په هر برخه کې بلنه ورکړي چې دوی کولای شي چې ښه پالیسي، ښه ستراتیژي، ښه پروپوزلونه د دنیا د پاره جوړ شي. بته د اتم ملیارد ډالر چې اوس ملل متحد غواړي افغانستان ته تخصیص کړي، د دې د پاره ضرورت دی چې
تاسو وایئ چې طالبان دی غوی ته ښه وړاندیزونه وکړي، ښه پروپوزلونه دی ورکړي، تر څو چې دنیا د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني، تر هغو پورې دنیاوال آیا حاضر دي چې له دوی سره خبرې وکړي او د دوی یا وړاندیزونه ومني؟
زه د پرون د ملل متحد د شورای امنیت پریکړه په دې کې و چې د طالبانو مشرانو ته درې میاشتې نور وخت ورکړي دوی کولای شي سفر وکړي. ګورئ دغه یو شین چراغ د دوی خي. اوس نو طالبان ته پکار دی چې داسې یو فراگیر حکومت، ما مخکې ویل چې وروره د وزارت دفاع د تاسو او امنیت دولتي د تاسو، داخله د تاسو، محکمه د تاسو، قدرت د تاسو، اما سکتوري برخو کې تجارت، مالیه، فواید عامه، ترانسپورت، اوبو برسنا یا انکشاف دیات، دغه ټول سکتوري دی د وزارت شروع تا ټول دی وسپاره ده. وروره په چوف و کوف دا وطن ولکه ته جوړ کې. مونږ یو په پښتو کې یو متل ور وی، یا یخ د خدای په پار نه ګرځي، د خره په ځل ګرځي. په یخنی کې ولاړ هر څه چې کیږي وایي چې خدای ته نجات تا وژني، اما یو د خر ووخه د خره ځل چې پر ځان واچي تا ته نجات درکي. اوس د علم وخت دی، د تدبیر وخت دی چې په دې باندې باید دوی پوه شي چې باید د افغان متخصصینې. افغانان خو ټول خاینان نه دي، ټول ژمن دي ملي منافعو ته، ټول په دې هیله دي چې وطن د پاره کار کوي. اما دا طالبان ته پکار چې زمينه مساید کې امنیتي، یعنی رواني امنیتي د خلکو د پاره مساید کې. بعد هغه پروژې چې زودرس او عایداتي زودرس پروژې دي، پر هغو د کار وکړو. مثلا آریانا افغان الوتنه، زه چې دا خورم بغدر د کرزي په وخت، د ډاکټر غني په وخت اصلا توجه ورته ونه کړه. یو ښه عایداتي کمپنی ده، یو نامدار کمپنی که دوی اقلا یو دو درې الوتکې ورته واخلي. د دغه لمر نه ډېر ژر کولی شي انرژي تولید کړي. د دغه لمر د باد نو ګاز خو لڅکه، نور خو لڅکه، یعنی امکانات مونږ تاسې ډېر لرو. په دې شي که متخصصین د دوی څنګ ته ولاړ وي چې دوی ته دغه پروژې ور جوړې کړي، او دا امکانات ډېر شته د افغانستان د ودې لپاره.
شرافت صاحب څه وایست دی انجینیر صاحب نادم د څرګندونو په اړه؟ دی وایي چې تاسی باید متخصصانو ته موقع ورکړي، یوازې هغه وزارتونه چې دوی ورته اشاره وکړه یا هغه ادارې هغه تاسی کنټرول کوي، نورې پریشته چې متخصصان یې وچلوي، په دې کې به ستاسو هم ګټه وي.
زه د انجینر صاحب نادم نظر تاییدوم. متخصصینو ته باید موږ ترجیح ورکړو او د هغوی تخصص قدر وکړو. یعنی موږ باید کوشش وکړو چې کدرونه پر ځان باندې، کدرونه او ټیلنټس دا موږ پر ځان باندې راټول کړو. یعنی که زه خپل یو دوکانداري او شرکت ولرم، او که یو غیر متخصص کاست لږ روپیه ورکوم، یعنی متخصص کاست به زه یو لک روپیه ورکوم چې ما سره کار وکړي، زه د دې نظر تاییدوم. او په دغه صدا خبره چې موږ نړیوال ته ضرورت لرو، په دې کې شک نشته. دنیا اوس یو وړوکی کلی ده، یو ګلوبل ویلیج ده، وړوکی کلی ده. موږ له دنیا څخه په ایسولیشن کې، په جداوالي کې نشو پاتې کېدای. نو دا ما مخکې ورته اشاره وکړه چې موږ بهرنیو چارو وزارت پر هر فورم باندې، پر هر سټیج باندې، هر هیواد سره سفر کړی ده، هلته غوړه د قناعت او د ډاډ خبرې کړې دي. دلته یوازې نه شي چې په افغانستان کې نه څه مدیریت نه، هلته هر څه د هیوادونو سره جوړ شوی دی، اروپا او امریکا او استرالیا سے جوړ شوی دا نور خلکو نه دی جوړ کړی، دا خلکو په خپل خپل وخت خپل انرژي خپل ژوند خپل مالداری زراعت معدن هر څه مدیریت کړی دی، هلته شفافیت او هلته محاسبه او هلته حساب دی. ولا
شرافت صاحب چې هیوادونه رښتیا هم خلک آبادوي، حکومتونه صرف زمينه سازي کوي، په دې تاسو د غرب یادونه وکړه، دولت فابریکې نه جوړي، دولت اکثره کارونه چې خلک یې کوي، لیکن دولت ورته زمينه مساعده وي. وستا زموږ د ملمنو هم یو اشاره هم دی ته وایي شکایت دی خلکو هم دا ده چې تاسو داسې شرایط باید رامنځته کړئ چې له نړۍ سره مو روابط شوي، بانکونه مو بند نه وي، سرمایه مو کنګل نه وي، داسې شرایط رامنځته کړئ چې بیا خلک پخپله وکولی شي خپل سرمایه را انتقال کړي او دلته پانګونه وکړي او کارونه وکړي. همدا کار تاسو نه دی کړی.
د همدغه کار لپاره موږ لګیای په داخل کې موږ د خلکو لپاره فرصتونه برابرو، یعنی په داخل کې فرصتونه یې دغه لپاره موږ هر څه مدیریت کوو. یعنی زه دغه زموږ هیوادوال چې دوبۍ و ایران و نورو هیوادو ته ځي چې نسبتا د افغانستان په نسبت زیاتې پیسې راوړي، هلته د پیسې مفتي نه دي پرتې، هلته دغه چارې مدیریت دی. هلته زما هیوادوال شپاړه ساعته کار کوي، خو دلته په افغانستان کې څلور ساعت هم کار نه کوي. که دغه زما هیوادوال په خپل پټي کې په خپل کلي کې په خپل وطن کې شپږ ساعت هم د ورځې کار وکړي، دغه بل دوبۍ و ایران و استرالیانو امریکانو د ټولو هیوادونو په پرتله به زیاتې پیسې ګټي. یوازینی مدیریت چې دلته فرصت سازي دغه حکومت ورته کوي، بالکل زه موافق یم په دې کې. نړۍ ما نه نور څه غواړي، هغه د دې سری لیکي، هغه سری کرښې کومې دي چې
دا تاسو خلکو ته وایي هغوی څه له تاسو غواړي چې حکومت مو په رسمیت نه پیژني، کوم کارونه هغوی له تاسو نه غواړي چې تاسو یې نشئ کولی؟
هغه موږ څه دا غواړي چې د معدنو یو د معدنو زما یو کان د زما د معدنو مینځ د معدن مې دی، هغه زه یو هېواد ته دغه کوم، دغه آزاد بډینګ کوم، او دی به ماته وایي چې دا به ته بډینګ نه کوې، دا به زما ته راکوې، زما حق دی، دا ماته به راکوې که ما په زر غوښتی بل چا په لس زره غوښتی هغه ته به نه ورکوې.
لیکن شرافت صاحب، په نړۍ کې تر 200 ډېر هېوادونه دي چې په ملګرو ملتونو کې غړیتوب لري، یوه هم ستاسو حکومت نه دی په رسمیت پېژندلی، د یوه به دا غوښتنه یې، د نورو څه غوښتنه ده؟
نو فکر کوم دغه ټول هیوادونه تر یو اثر لاندې دي، نو دا ټول هیوادونه تر فشار لاندې دي، نو هغه فشار کله دغه هیوادونه سلري سی به دغه ټول هیوادونه موږ په رسمیت پیژني.
بله، ډیره مننه عزیمی صاحب. تاسو وایست آیا د طالبانو حکومت هغه شرایط برابر کړی دي چې نړیوالې په رسمیت پیژني، او که فکر کوي مشکل په دوی کې دی؟
د ټول 15 میلیونو خلکو چې دی د دې سترګې دولت ته د امارات اسلامي ته د دې ته وایي چې موږ تاسو پروژې ایجاد کړي او موږ ته کار زمینه فراهم کړي، موږ ته تنخواه راکړي، موږ ته پیسې راکړي. امارات اسلامي سره دغه شیان نشته دی. دغه شیان د نړیوال د کومکونو سره، د نړیوال د رسمیت پیژندل د افغانستان سره د دې پورې تړاو لري، تر څو چې امارات اسلامي دا دنیا سره تعامل ونه کی، دنیا دا امارات اسلامی سره تعامل ونه کی. زه فکر نه کوم چې د ملت غوښتنه د ملت ته ورسیږي.
د طالبانو ځینو چارواکو هیله درلوده چې کله دوی واک ته ورسیږي نو چین به په افغانستان کې ډیره پانګونه وکړي، لیکن چین تر اوسه پریس ونه کړل. څه فکر کوي چې دلیل یې څه کېدای شي؟
چین اته په پاکستان کې هغه پروژه چې غوښته چې ګوادور پرې ولاړ شي هغه ونه کولای شي چې عملي کړي. افغانستان تر څو چې همکاري د دنیا نه په هیڅ شکل دی نس کولای چې خپل پروژې عملی کړي. نو دلته زه ته وایم طالبان ته وایم چې ګوري هغه شیان چې دنیا د ځینې غواړي هغه مشهور شان دي، هغه غشان دي چې ملت د ځینې غواړي، مثلا د ښځو تحصیل، د ښځو کار. مثلا ګوري چې یو ډیر ساده مثال، رسول الله مبارک اوله مېرمنه بی بی خدیجه تجارت کوله، که تاسو معادل ورته وسنه وزیر د تجارتو، بل مېرمنه بی بی عائشه رضی الله عنها هغه جنگ او پروخ سپراو، یعنی قومندان دی جنگ او پغه وخت کې اوس څه سوي دي پر تاسو باندې چې خزو کارتنه پرګري پرې دې چې یو دوه خدي وزیر ولري خوندې مو دي دې د حجاب سره دې په عزت خدي دي ممتاز دانشمند خزي چې دنیا وګوري چې تاسو دا کار خو د اسلام په خلاف نه دی، تحصیل د اسلام په خلاف نه دی، دا ډیر ساده. یا مثلا خدای وایي چې تحصیل فرض دی پر ښځه او نر، او لیمیت نه لري، حد نه لري، او تاسو دروازې د مکتبونو تړلې دي، او زبی الله مجاهد وایي چې پرېږده چې علما راشي موږ ته فتوا راکړي. او ورو خدای پر تاسو امر کړی دی او ته د علما فتوا ته ګورې. ګوره ډیر ساده شیان دي وروره، د نجونو مکتبونه د ځای شاه د وخت زما چې په یاد دی، علایده وته د امان الله خان د وخت 1902 کال چې د ملالۍ لیسه جوړه شوه هغه وخت کې انجونې علیده وي الوکان علیده وو هیڅ مشکل پکې نشته او دا په عادي شار باندې ځان بند کړی دی او دنیا ځان ته پام راوړولی دی چې په رسمیت یې نه پېژني ډېر ساده شیان دي دوی دا کارونه وکړي زه اطمینان لرم د افغانانو د کومک وخت دا افغانان که دوی په حکومت کې شامل کړي هغه متحد افغانان زه ډېر ډاډه یم چې ډېر ژر به دنیا په رسمیت وپېژني د افغانستان افغانان چې په دننه دي په بهر کې دا یو ښه اړیکې یو اړیکې دي یو استخباراتي مسایل دي یعنی افغانان ډېر اړیکې د دنیا سره لري دوی کولی شي چې واڅي دنیا چراسي افغانستان هم پانګونه وکړي هم په رسمیت بل دا چې مثلا صندوق وجیه بین المللي 600 میلیارد ډالر بودجه لري د دې څخه 300 میلیارد ډالر د روبې انکشافو هیوادو دپاره دی او که چیرې افغانستان زمینه برابر شي د دغه صندوق وجیه بین المللي بانک انکشافي اسیایي بانک جهاني نور مونږ
ډېر زیاته مننه انجینیر صاحب خلیل احمد نادم ښاغلی بختور رحمان شرافت او ښاغلی زلمی عظیمی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.